د پکتیا ولایت په 15 ولسوالیو کې خورا ډیر بند کړل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په کندهار ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې یو سړی هغه مهال ونیول شو چې غوښتل 40 کیلوګرامه ښیښه د کندهار هوایي ډګر له لارې له هیواد څخه د باندې قاچاق کړي، او په دوهمه پیښه کې یو بل سړی د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې په داسې حال کې ونیول شو چې 14 کیلوګرامه ښیښه له مایع موادو سره ګډه کړې وه. د نیول شویو کسانو دوسیې تر لومړنیو څېړنو وروسته له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سول شوي دي. د بلخ پولیسو سلګونه لیټره الکولي مشروبات ونیول. د بلخ امنیه قمندان اجمل فایز رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 10 میاشتې پر 13 نیټه په مزار شریف کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د شرابو جوړولو له یوې کارخانې څخه 2000 لیټره شراب ترلاسه او سمدلاسه شراب او کارخانه وسوځول شوه. د دې شرابو د جوړولو او ساتلو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. په پکتیا ولایت کې 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د پکتیا امنیه قمندان محمد عثمان جانباز ازادي راډیو ته وویل نن نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د 10 میاشتې پر 40 نیټه د دې ولایت په مرکز ګردیز کې 80 کیلوګرامه چرس ونیول شي په پام کې ول دي ولایت څخه د باندې قاچاق شي. یاد دي چې په دې تور څو کسان هم نیول شوي دي. او د نړۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې نږدې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد د قاچاق پر مهال ونیول شول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل پولیسو په پلخومري کې 13 کیلوګرامه چرس ونیول شي په باروړونکو موټر کې پټ کړل شوی او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي. په دې تور موټر چلوونکو هم نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د پکتیا ولایت په 15 ولسوالیو کې خورا ډیر بند کړل شوی دي.
تاسو هغه ځمکې وګورئ چې 90% د 15 ولسوالیو ځمکه دا په 400 کرل کې.
په یو بل راپور کې به واورو چې ارواپوهان وایي تلقین یا قناعت ورکول د احتیاط په درملنه کې ستره ونډه لري.
ډېر مې ورته وژړل، ډېرې په پښو کې ورولوېدم چې خیر زویا، دغه ډېر بد عملونه دي، ډېرې بد کارونه دي چې تاسو یې کوي.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د یو روغتیایي مرکز له ډاکټرې بنفشه لنګری سره مرکه لرو.
دا مرکز چې دا سنتر چې د زنانه دی، په کال کې موږ 400 مریضان تداوي کوو چې هم ماشومان دي او هم ښځو دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلې سي. په ډرامه کې به واورو چې اجمل ولې په سترګو ړوند شو.
سوکی
درخانه دروازه خلاصه که زیم اجمل.
اوست خبرونی لومنی مطلب ترازو. د پکتیا ولایت په 15 ولسوالیو کې خورا ډیر بند کړل شوی چې بزګران به په څو راتلونکو اونیو کې چرس راټول کړي. د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل د حکومتي چارواکو بې غوري د دې عمل شوی چې په دې ولایت کې له څو کالو راهیسې بند کړل کیږي. د بنګو د کښت لامله په پکتیا کې چرسیان هم ورځ په ورځ مخ پر ډېرېدو دي. که څه هم د پکتیا ولایت د امنیه قمندان په دې ولایت کې د بنګو کښت نه مني، خو یو شمېر مدني فعالان ادعا کوي چې همدا اوس هم د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او حاصلاتو ته نږدې سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نک وړاندې کوي.
سخت کال د ډېر ورخت لامله په پکتیا ولایت کې ډېر بند کرل شوی او په راتلونکو دوو میاشتو کې به یې بزګران چرس راټول کړي. مدني فعال او د پکتیا ولایت د فرهنګي انجمن مسؤول اسیف خیل ازادي راډیو ته وویل سخت کال د سید کرم، میرزکا، احمد خیل، آریوب او احمد ابا ولسوالیو په سلو کې نوي زراعتي ځمکو کې بند کرل شوی، خو دولت د دې بوټي د اړولو لپاره هیڅ ډول عملیات نه دي کړي.
د پکتیا مسولین چې دی کغه د مواد مخدر ریاست او کغه نور ادارې دي، دوی ناسم معلومات مرکز ته ورکوي. یعنی دوی دائم د خبره کوي چې پکتیا کې د نشئی توکو کر د صفر ده. په داسې حال کې چې دلته صفر نه دی، یعنی تاسو هغه ځمکې وګورئ چې نوي سلنه د پنځو ولسوالیو ځمکه دا په چرسو کرل کېږي. یعنی د دوی د ناسمو غلطو معلوماتو له وجې دغه بوټي چې دی نوره زیاته وده کړې ده.
ډیر ورخت د بدیلو کښتونو نشتوالی، د بنګو د بوټو نه اړول او نورو کښتونو په پرتله د چرسو د عوایدو ډیروالی په پکتیا ولایت کې د دې بوټي د ډیروالي اصلي عوامل دي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې 40 تولید شوي نشئی مواد د پاکستان له لارې نړیوالو بازارونو ته کاچا کیږي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې 40 تولید شوي نشئی مواد د پاکستان له لارې نړیوالو بازارونو ته کاچا کیږي چې ډیره برخه یې چرس دي. د پکتیا امنیه قمندان محمد عثمان کله یوې خوا په پکتیا ولایت کې د بنګو کښت نه مني، خو له بلې خوا وایي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کیلوګرامه نشئی مواد نیولی دي.
زمونږ د مسؤلیت په ساحه کې سږنی کال کې د مواد مخدرو کښت کار نه ده سوی. د سید کرم په ولسوالۍ کې، د احمد آبا ولسوالۍ کې، د یاري ابزازیو ولسوالۍ کې په سوونو مواد مخدر موږ نیولی دي. وسلوالو دغه نو وشره هم اخیست او د دې تاریخ نه مدوی د خپل د جنگ د پر سلا او مهمات او باز نور مسائل هم د دې تاریخ نه مدوی ځان ته کول.
د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل بیا دولتي ادارې په بې کفایتۍ تورنوي او په دې برخه کې بې غوري د دې بوټي د ډیروالي لامل بولي.
بد بختانه د زراعت ریاست په دې برخه کې نتوانه دی، عاجزه دی، نه د اصلاح شویو تخمونو په برخه کې هغسې چې لازمه ده کار شوی، نه د باغدارۍ په برخه کې هغسې کار شوی، او نه دغو بزګرانو ته د پچاسو کرکیله باندې بوخت دي دغسې لاس ورکړل شوی دی د همکارۍ چې دوی هم دغه کرکیله ودروي. تر څنګ یې پکتیا کې د ځوانانو د معتادۍ په برخه کې چې رښتیا هم شته د ځوانان چې په نشئی موادو باندې روږدي دي، ولې بد وختانه تنه موږ شل بستري یو شپخانه لرو چې هغوی د دې جوګا نه دي چې په پکتیا کې د دومره زیاتو چې د تداوي په برخه کې دوی لازم او کوټلي ګامونه پورته کړي.
که څه هم د پکتیا ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست په دې ولایت کې د معتادینو کره شمېره نه لري، خو د پکتیا ولایتي شورا وایي چې د دې ولایت له هرو لسو ځوانانو څخه درې یا څلور یې چرسیان دي.
محمد ایاس تر نه کوچ په پکتیا ولایت کې د بنګو د کښت په اړه راپور راوړوه. په راپور کې مو واورېدل چې د پکتیا په پنځو ولسوالیو کې ښه ډېر بنګ کرل شوي او اوس د معتادینو پر علاج خبرې کوو. ارواپوهان وایي چې د نشئی پرېښودلو چانس هغه مهال ډېر وي چې معتادین خپل علاج ته غاړه کښېږدي. د معتادینو هغه خپلوان چې د خپلو کورنۍ غړی په علاج کولو قانع کړي وایي چې علاج یې ښه نتیجه ورکړې ده. دیني عالمان وایي چې د نورو باورونو تر څنګ دیني تلقین هم له معتادینو سره د نشئی په پرېښودلو کې مرسته کولی سي. په دې اړه محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
د میدان وردګو ولایت 45 کلن شمس الله 40 کلن نشه کړي، خو اوس د متدینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی. د چې پاکې جامې اغوستي او د لمانځه لپاره اودس کوي وایي چې نشو له ځانه څخه نیولې بیا تر ایمانه پورې هر څه ځینې اخیستي ول، او له کوره د باندې هم تر شنه اسمان لاندې په چټلو ځایونو کې شپې او ورځې تیرولې، خو اوس یې ژوند ډېر تغییر کړی دی.
خلک سبا کې نوستم میلو ته بتلم نو دغونه ټول نه زه انګوشه کړای وم. ما به ځان ته چورت و لبخانی ځاینه مر پذر شو، لبخانی اندیوالان به مر پذر شو، دائم به مثلا دوستان اندیوالان تربرونه دا به ټول ټول چې ارتش شمس الله ته ورش پیسې بر ساو چیرته به چې وښتلل ته تللی شوی. بس ذاتی می دا وای چې د عمل په در نخوري رساسون بستر که برته مغه شای کیږي. نو است تقریبا د دې شل دوه شورازي کی په موکه ډیر تغیرات راولې دي وجود کې میخي جوړ راغیم.
اربا پوهان وایي کوم تدین د قانونو په اړه فکر ونه کړی نو کورنۍ هم د نشي په پریخدل کې لاغوي سره مرسته کولای شي. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ یو بډای مور چې دوه زمانی معتادی او یو زوی په یو دولتي روغتون کې بستری کړی دی، په ژړغونی غږوای چې تر یو کال زاروی وروسته می زوی قانې کړ چې علاج ته غاړه کیږدي.
ډېر مې ورته وژړل، ډېرې په پښو کې ور ولوېدم چې خیر زویا دغه ډېر بد عملونه دي، ډېرې بد کارونه دي چې تاسو یې کوی. خلک بد دسکه وړي، څوک دې نه غواړي په مړي په ژوندي کې. دا خو ښه کار وکوي چې ښه خلک شي، ښه د چا خبره د خلکو خبرو ته غوږ ونیسئ، د ملایانو ونیسئ، د ډاکترانو ونیسئ، لمونځ وکوي، اوداس وکوي، پنځه وخته مور پلار وپېژنئ، یو دوست وپېژنئ. دا زوی مې دوته راجې شو چې زه مزاتې مورې جوړېږم، ته برسه څه یې ما به بستر کوې.
د معتادینو په درملنه کې د معتاد د کورنۍ د هر څه ترڅنګ دینی تبلیغ او تلقین هم له نشیانو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کولی شي. مولوی عطاالله فیضني وایي چې باید له معتادینو سره په نرمۍ خبرې وشي او د دین له پلوه ډاډ ورکړل شي. په دې ډول خامخا معتاد د نشې پریښودلو ته غاړه ږدي.
تلقین دومره مهم د معتاد لپاره لکه یو ماشوم چې سړی لوی وي معتاد الله سي ونیسي او داسې چې د ورسره همکاري وکړي المانځي کې ورسره همکاري وکړي په ناز په شفقت او په نرمۍ د اول د معتاد د دیني عالم خپل کاندي کله چې هغه خپل ځان ته ورنږدې کړي بیا د دیني تلقین راته وکړي چې ته بنده د خدای او خدای تعالی لپاره جنت جوړ کړي کرا کرا د مخ ته ولاړ شي په نرمه خوله په محبت او صمیمیت سره د خبرې دی ورته وکړي بیرته د هغه شوق د جنت او شوق د بندګۍ ورتازه کړي او دوی په دې پوه کړي چې د عبث نه ده پیدا شوی.
ارواپوهان معتادین حسابي چې رواني علاج ته غاړه کېږدي. ارواپوهان ډاکټران وایي چې رواني تلقین معتادین په ځانونو باور کوي.
بهترین مهارت تاسو ته خایم تاسو باید دوباره مواد مخدر ته لاړ نه شئ. همدا بهترین مهارت څه شی دی؟ ناوایل دی. مواد مخدر ته نور بچی وایي؟
نه.
بیا تکرار کړئ؟
نه.
نه.
دا په یو دولتي روغتون کې معتادینو ته د تلقین یا انګیزې ورکولو ګروپی ناسته ده. ارواپو شاهین شیرینزوی وایي چې تلقین د درملنې یوه مهمه برخه ده. دوی په انفرادي او ګروپی غونډو کې د درملنې له همدې میتود څخه کار اخلي.
مثلا ورته یو لیست مونږ ته راجوړ کا شاید ولیکي چې هغه وخت ډیر خوند راکړ شاید ولیکي غم مې له یاده وویسته همداسې یو څو شیان باید لیست کړي او که ورته وایو چې ته اوس مونږ ته هغه نقص وایې شاید لیست له دېر شو پنځوس او همداسې ډېر ته ورسېږي کله چې دا ګوري نقص یې دومره ډېر ده او فایدې ټول یو څو خبرې وي دا درته تلقینېږي چې مواد کومه فایده ورته نه لري کله چې فایده ونه لري نو ضرورت څه ده چې دا مواد مصرف کړي روانشناسان په دې باوري دي چې وایي خبرې ډېر قدرت لري کله چې خبرې ډېر قدرت لري نو هغه څه چې څوک ځان سره ډېر تکرار کړي هغه په تلقین بدلېږي مثلا وایي زه نور مواد نه څکم دا مونږ ورزده کوو چې باید دوی همیشه دا شیان ځان سره تکرار کړي کله چې ځان سره تکراروي نو د دوی په تلقین بدلېږي کله چې تلقین شو نو دا هم د دې باعث کېږي چې دوی دوباره مواد نه وایي.
ارواپوهان وایي که معتادین په خپل خوا خزانونه بستری کړي کورنۍ هم د نشې پریښودلو ته وهڅوي دینی عالمان او ارواپوهان په ګډه دوی ته دینی او رواني تلقین ورکړي دا کارونه به له دوی سره مرسته وکړي چې علاج ته غاړه کېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د یو روغتیایي مرکز حال درکو. په کابل کې د معتادو شوزو او ماشومانو سلبستریز روغتون د هغو معتادینو درملنه کوي چې روغتیایي ټیم راټول کړی وي. د یو روغتون مسؤلین وایي چې د معتادینو راټولولو په بهیر کې تر نارینه او معتادې میرمنې او ماشومان ډیر دي. دا چې دا روغتون د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
تاسو ته ووایم د مرکز په هکله چې دلته خدمات چې لرو تداوی د معتادینو ده او سلبستر ده چې دلته هم ماشومان ته ځای لرو او هم شزی ته چې دوی راځي دلته د 15-40 ورځې لپاره دوی دلته تداوی کیږي. دوی چې راځي او مرحله لري مخکې له دې چې سنټر ته راځي خو دا مرحله ده چې زموږ همکارانځي صحوي ټیم لرو چې دوی مریضان پیدا کوي دوی تشویق کوي تداوی په خاطر او کله چې دوی مرکز ته راځي لکه چې مخکې زموږ رئیس صاحب تاسو ته وویل دلته اول خو مریضان ته فورم دا شیان تکمیل کیږي بیا وروسته ما مرکو دا خاص کالی لرورته بیا ځي بستر ته کله چې دوی بستر ته ځي دوی بیا الته ډاکټرانو او نرسان دی اول مرحله کې 15 ورځې چې دوی دی ډیټاکس مرحله دی ډاکټرانو او نرسان دوی سره کار کوي یعنی د جسمی او د صحی له لحاظ دوی دلته تداوی کیږي بیا وروسته دوی ریحب ته ځي چې دوهم مرحله ده. په ریحب کې بیا دلته روانشناسان او مشاورین دوی سره کار کوي.
ستاسو دغه شیوه او طریقه او میتود تداوی څنګه ده؟ تعویزی ده که عرضی ده؟ آیا تاسو په ګولۍ باندې دوی تداوی کوئ که بیرته کوم بل شیوه لرئ؟ ځکه چې دلته خو ماشومان هم دي، نو تاسو څنګه دواړه یو ځای تداوی کوئ؟
زموږ تداوی عرضی ده چې موږ دوی ته دوا ورکوو، د کوم عرض او علایم چې ورته پیدا کیږي دغه عرض موږ تداوی کوو. او ځی تداوی موږ نه لرو، او ځی خدا ده چې مثال د مواد چې مریض استفاده نه کوي بل شی د مواد په ځای استفاده کوي، دا میتود موږ نه لرو. دلته موږ خاص عرضی تداوی لرو، یعنی عوارض تداوی کیږي. کوم تکلیف چې ورته پیدا کیږي مریضانو ته، هم ماشومانو ته دا تداوی ده، هم لویانو ته.
تاسو څنګه دغه ماشومان مور سره په یو بستر کې تداوی کوي که بیل بیل دوی ته تاسو سهولتونه لرئ د تداوی لپاره؟
د تداوی په خاطر کوم ماشومان چې ډیر یعنی ماشوم دی، یعنی د مور د شیدو نه استفاده کوي، دوی د خپل مور سره یو ځای کې دي. او کوم ماشومان چې لږ زره غټتر دي، دوی ته هم موږ بیا د جلا بستر لرو، خو مګر که وغواړي د خپل مور په یو اتاق کې ستا په یو اتاق د خپل مور سره یې، خو بیا ماشومانو ته بیل خدمات لرو او لویانو ته بیل خدمات لرو. کوچنیانو ته اول خو دوی چې راځي خو دواو ته ضرورت لري چې باید دوی کوم مشکل چې ورته پیدا کیږي د صحي له لحاظ دوی باید تداوی شي. وروسته بیا ماشومان ته موږ کودکستان لرو، اول ته معلمین دي چې دوی ته تدریس کوي، مراقبت دوی نه کیږي دلته. او لویانو ته هم جلا ده چې اول خو ډاکټران دي، لکه چې ماشومان تداوی کیږي لویان دغه تداوی کیږي، چې بیا وروسته د روانشناسانو مشاورین دوی سره موږ ګروپی مشاوره لرو، انفرادي مشاوره لرو، هم فاميلي مشاوره لرو، او هم دوی ته موږ د حرفوي خدمات لرو چې دوی بعد له ډیټاکس دوره چې تیریږي دوی ځي خیاطي او تزیارشګه تزی چې دلته زموږ په مرکز کې موجود دي، او استادان دوی سره کار کوي. سربیره له دې چې دوی تداوی کیږي، د مهارتونه یو خیاطي د ورشګری ده چې دوی زده کوي دلته.
زین اخی زینه معتادین چې کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي چې دوی 15 سال ورځې د ستاسو مرکز ته راځي ځان تداوی کوي، تاسو نو هغوی ته سم امکانات برابروي کور کې؟
موږ تداوی چې لرو دلته دوه قسمه دي. یو مرکز کې تداوی کیږي، کوم کسان چې داو طلبانه مرکز ته راځي او ځان تداوی کوي، او کوم کسان چې تاسو وویل چې دوی د کور لخوا اجازه نه لري یا څه مشکلات لري، دوی ته بیا موږ بل ټیم لرو د هوم بیس په نوم باندې، چې هلته هم ډاکټر لرو، هم نرس لرو، روانشناس لرو، مشاور لرو، او یو کارمند اجتماعي لرو. دا یو ټیم ده چې دوی ساحه ته ځي او دوی ته د تداوی په خاطر کور کې دوی ته خدمات رایا کیږي.
څه نوع خدمات دوی ته وړاندې کیږي؟
مثال دوی دواو ته ضرورت لري نه، از موږ ټیم چې ځي دوی کورو ته ځي او دوی دوا ورکوي تر څو چې دواو ته ضرورت لري. بیا وروسته هغه روانشناسان او مشاورین دوی په کور کې دوی سره کار کوي، هم کوم خدمات چې دلته مرکز کې موږ مریضان لرو هم هغه خدمات په کور کې ملرو.
په کال کې نو تاسو څومره مریضان خزینه او ماشومان په دغه روغتون کې تداوی کوي؟
موږ خو ټارګټ لرو چې په کال کې باید موږ 800 مریضان تداوی کو، خو بعضی مشکلات ستاسو د ځکه د مرکز چې د سنتر چې د زنانه دی، په کال کې موږ 400 مریضان تداوی کوو چې هم ماشومان دي او هم ښځو دي.
اوس روغتو کسان ډیر شوی دي، نو فلاتون کې یو دغه ظرفیت هم شو، ستاسو اوسنۍ ظرفیت لري دغه کفایت وکي؟
فعلاً دا ظرفیت لرو ځکه کفایت کوي، ځکه موږ دا سال بستر چې ده مشتوس فعلاً کفایت کوي. بلې و راتلونکي ته موږ څه نه سوال چې آیا مثال کفایت کوي او کنه کوي.
او ستاسو مراجعین هم څومره ډیر دي که لږ دي؟
دا طلب کسان هم ډیر لرو، او زموږ تداوی اصول یا د قوانین دا چې زموږ باید صحاوی ټیم ولرو چې دوی ځي آگاهی ورکوي. بعض کسان دې آگاهی نه لري، خبر نه لري چې مثال داسې یو سنټر لرو یا د تداوی بعض نور مشکلات شته. زموږ ټولنه تاسو ته معلوم ده چې بعض مشکلات شته پکې، خو صحاوی ټیم دوی سره کار کوي. مساجد ته ځي، مکتبو ته ځي، دوی پانتونونو ته ځي، د مشرانو سره خبرې کوي، آگاهی ورکوي چې د مرکز پاکله، او هم دوی تشویق کوي چې دوی سال مراجعه وکړي او ځان تداوی وکړي. هم دا طلب لرو او هم صحاوی ټیم په دې حمله کې کار کوي.
په هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل خپل انډیوالانو سره میلې ته تللی او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې په سترګو تیاره راځي او په سترګو هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخړون سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړون سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
شپشوه خونو بیگم چه اجمل ولی ترو سرانه غی کی داشتی چه ده اجمل وی تو داری زورشم سوکی
درخانه دروازه خلاصه که زیم اجمل
ترو سر چیرته وی ده وقت کورتا دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خونه دی چمرا بد بویزی بیادی شراب سکلی دی
نو شراب خوزه نوی خبره نده زخور دا چو کالا کی گی چم دا ملکه اوما لمره ورز خومه نده
ریختیام چه زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لس کالا کی گی چه ستال لس پسر تناره نستایما
اوز پا دی نیمش پا پی غرون او جنگون پریدا لاز میونیزا جلویگا ما
سامه دا لاز ما تراکا دا غلطه زما پوگا کیگ دا
دا غلطه گیم خودو
اوز نو ارورو رازا چی کوتی تا دی بوزما
دا رزا چیزو
بس دلتا کینا
نشم گینا زلائی زوی ده گیگم
خاص آمده پر داغا توشا که ویدشا
حالک چیرتا دی؟
حالک خدا دی ستا مختا پزنگو که ویده دی
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره ده
چشای؟ زنگو نوینه؟
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری؟ ورور تا با دی زنگ و همه چی راشی او داکتر تا دی بوزی
نه ورور تا می زنگ مو و ها خکیگم ده نشی تاثیر ده چه نشه می ولرشی بیر تا جوریگم
مشراب خودی پخوام سخل پخوا دی ولی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و سخل او شپا هم ده که دیشی لام دی خطر بسن نوینم
چه پرواکه وی ورور تا با دی زنگو و هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیر و نصیتون و غوگون را و خوڑل بیا با می ورورم نصیتون را تا شروع کی زمو خلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کی گی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خده ایتم نکی گی وی داشا که سبا تا مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی رو ریگم تاسی نوی چه پستر گودی چه وشی
ایتم نکی گی آرام وی داشا و مام خوب تا پریدا
پا داس حالات که با چنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرا تا ہوئے اچھ سما دے خوان سترگی بے جوڑ شی کنا
نہ پوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگا نہ پوئے گے سما خبر ہو کا زما ورور بے سنگا شی
ستا دے ورور حالت دیر خراب دے
سنگا خراب دے
سترگو تے دیر جان رسے دلے دے
سنگا جان ورتا رسے دلے دے
سنگا جان ورتا رسے دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چھ پستر گڑن شی
څه شی په سترګو بړون شي؟
ډاکټر صاحب دا تاسو څه وایاست؟
ډاکټر صاحب دا خو ساده ناروغي ده، ولې علاج نه کوئ؟
خورې دا ساده ناروغي نه ده، ستا خاوند یو خاص ډول شراب څکلی دي چې انسان په سترګو ړندوي.
نو شراب خو دا لس کاله کېږي چې خوري.
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، له شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب ژبه مې وېښتان وکړل، هره ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مژر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مو راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه ته ولې په خبره نه پوهېږي؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړئ درکوئ خو زما د خاوند علاج وکړئ.
خورې زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزم؟ خدایا ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې دا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي راډیو.